از شما.
ممنون، سلامت باشید، بخیرید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل په خبرونو باندې وکړو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د منډلو حادثو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټر نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمې کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډیره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخته ده. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهاله د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډې پټان او د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لورې ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبان او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. د قرغیزستان د بندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیګ اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دي د غزې په جنوبی ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی راژیو دات کام تور شه و سمرزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب دادی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
با همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درگار کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعته کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بهیدو په ارتباط هم تاسو ته رپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې لږ تر لږه 114 کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانه زامن او یو دانه یې هم کورواله، یو دانه املور. دا خو مکمل ګرځ وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوی دي او د دوه دانه دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوی. ډیره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله تر پای مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټر د منډلو هڅو لا نتیجه نه ورکړي. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټر نن له غرمې وروسته د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخت ناست کړی یا احتمالا لویدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر د حادثې په اړه د لومړنیو راپورونو خبرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایرانی چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی مندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډیره تیاره ده او له همدې امله د نسکوري شوي هلیکوپټر لټون سخت ده.
همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درحال کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاء الله بتونیم که انجام بدیم.
د ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خراب لارې او لړې او بارانونه د دې لامل شوی چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نشي. عین الله هی همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیار کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایرانی چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړي چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر له لویدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړي چې موږ هیلمن یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه خبرونه راغلي خبرونه او معلومات ډیر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي رادیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته د ولسمشری لوړ وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس درې شپېته کلن دی او تر دې پخوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایه قوې او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
طالب چارواکي وای په فاریاب کې سیلونو شپک شپې ته په غور کې 50 کسان مړ کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو غړو ماشومان ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درنه ځانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د ولی ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دیشب د ضرورت فاریاب سره زرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیر شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالۍ کې راغلي وو درانه مالی او ځانی زیانونه اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه 15 ټپیان او 8 تنه لا دره کړي. دا په داسې حال کې چې د پرون ورځې سیلاب کې 33 کسان ډیر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر د ولسوالۍ
ها خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر 15 کسه خوده. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي و چې او شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13 په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم مایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یې خانهشان به اثر سیلاب ها آواره شو.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
باید. خلکو تا دیر زیان رسیده لی لکورونو چخد نیولی تر کرواندو پوری طول منزد للی هغه بلسوالایو تا چه دیر زیان رسیده لی هغه شهرک و مرغاب دی چه و سیدون که پغونده یو کشپی سبا کبی
شبها را در تپه ها سکردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یادی ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، د دانې زامن یو دانه یې هم کورواله یو دانه هم لور، دا خو مکمل ګرځ وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوی دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوی. ډیره خساره رسولې ده، بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو چلړې له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چله هم بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګز د سیلونو په ارتباط مو اوریدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړی دی، ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې رسیدلې دي، ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د وروستي سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا 10 متر په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدولو ګواښ سره مخ دی. یو شمېر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلي ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د اړولو ترڅنګ د دغه ولایت یو له لرغونو عبادتو منار جام هم د نړېدو له ګواښ سره مخ کړای دی. ازادي راډیو ته پیور رسیدلې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د چلی تر رسیدلې او د نړیدو له خطر سره مخ کړای دی. د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر 300 مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
در دوه ورځې گذشته سیلابای ماتې شي.
په تیرو دوه ورځو کې سختو سیلابونو د جام چلی له ګواښ سره مخ کړی. جام چلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام چلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تیره ورځ د جام څله لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبان حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دي.
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سین که سیلابونه او دو اوبو زیاد والی په دستل که چه در جام چلی دو دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پیش ده تیریجی ده دی چلی ده نریدو لامل بسی. زد غور ده و اوسیدون که پتوگا لطولو مرستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخی عبادت ته د پاملرنې غوښتن کایم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. له دې ډلې ولیشا بهراوی چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافی اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قراره که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناکه اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان اوسو. که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام چلی تخریب او د منځوړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
په مې کې به خاطر بررسی منار جام به سوی اعزام شدن.
هغه ټیم چې پرون د جام چلی د څېړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډیر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 22 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره یو ان ایچ سی آر له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 متر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوی چې پکې یو او یا فیصد د پی او آر کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوی افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 90مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوی دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوی وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2026 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنانو سکولونو دا ګډ سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ ځکم د لرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نوې غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسي کولای.
ستونزې دومره زیات شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل وي. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هېواد کې د بیکاري کچه له مخکې څخه زیاته وه، او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بې وزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه سوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستان ایستل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هېڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې. و اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هېڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هېواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بېکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې یې تر نیم میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډېر افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غوږاست اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لیکل چې اسرائیل د غزې په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. لږ تر لږه 8,00,000 کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ. اسمت ساروان رپورت.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د میلش په ژمی راهیسی کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8,00,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشدیدلی دي چې د اوبو مناسبه سرچینې او روغتیایي اسانتیاوی نه لري. د جمعې په ورځ ډیرلس اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزې کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عیني حال کې اسرائیلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګ په شمال کې د جبالیه د کډوالو په کم کې د اسرائیلو د قماندې مرکز هم پنهه کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل شمنه کړی چې پر رفح کې به چې د حماس وروستي مورچې غني د دې سخت دریځ ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همدارس د مصر د پولي پوجدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون لمخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون لمخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو لمخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لښته لږه 15,316 اتیا کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې اونجونی وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یو میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه تورې شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څنګه څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی که نه په دغه شرایطو کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعه سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډیرې نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسلی کوي. زه خپله په لومړی کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډیر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیرت
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه مېرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو خنیسی. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پریکړه نه ده کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی بالای کله ما وختنه د سم کلی کی هیڅ مکتب نسته نه دینجونه نه دی هلیکانو مخته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې نه دینجونه مکتب څه نه دی هلیکانو مکتب څه مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالیو سوالي څخه دغه پیغام در بجړم. د غزمش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي، بیخي داسې چې یو چارټر خریلي هغه بیا یو سلمانۍ ته په زور بیا هغلته بیښتن ورکل کوي، خری یې بیښتن. بیا چې په کوم کور کې واده وي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړی یا ټیپ یا متر چلنده کړی، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا واده وي دغه کور والا به خامخا یو دانه دوه دانې په مابس کې ناستې. نو دغلته چې چاته موږ نارۍ څه کوم نه اورېدل، دلته خو سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو ځخه ته هیله دي موږ چې دا خلک لا رشپتو ځخه منی کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسې کېږي، د غلې تاسې هغسې مسؤلین چې دي په دو باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسو دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د ننګرهار ولایت دولس والی سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ځابه. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري، هند متحدین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه 15 ډیر کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنی د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی
دې نشې ملا ماتې له هر کار ایستلی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقه خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلی خواته بیا د طالبان حکومت پریکړه کړی چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت د کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېره اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېره اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګرو غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوې د بزګرو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی شوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت یې ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږکال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم اګرو درایم تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کخ اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کخ صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خو حد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولای سوای چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوو شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشه یي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنار کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنار یې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریا کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریا کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاق نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورترغاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داس ښکارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتر د این جی اوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی هم ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، گرچه د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګیډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یې امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهمهنګه او هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اوریدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدې کاغه چارواکو لاسته ورتلی کړی دی خان لاسته ورتلی. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیل ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو غاکونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم راغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې متادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې چوت پښتنه ځین کولای شي د کم ځای یا د چیر گزاره کړی دی.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاق له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم پنځه سوه بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپنا نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وشي، پلار دی پودر وشي، یا مې خور دې عزت پودر وشي، یا دې مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر کاروان ونې زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وارده د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پانتون د ساينس او ټکنالوژي له څنګه تر فراغت وروسته دوبوي تولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم خو. خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کې چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې پر وختون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې عمله ډیر خوشنه دي چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساينس پنس کړل دی، تقریبا شپږ کاله درس مې ویلای دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوم. خو له یې کوم ګناه خو خیر غمونه دي سجوده دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ هغه مې خوړې. بد اغېزه خداره باندې کړې د چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وي، کمې هغه وي خپیزۍ را باندې منځه وړې ده که نه. کنی د عمر نو وری که ما گیره کی پسپین شوی دی خدا غا هم دست سوچو سپین کړي دی د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمواله دا هم بلار د خدایو بخي غا دوبۍ کې داسې وه چې 15000 کال تیر کړل عمل ته وپاتم شو پیسې راته ګټلې دي څه دکانونه هم دي ګودامونه هم دي کنال کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر څه مشته بس د پلار دریا وه ما به پسې خوړا پوه شوې بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم یو دا نشه یو دا تمشې دا تا سره نه خی هغه او دغه کنه بس ایسته پوه شوې بالاخره دلته پسې راوړم دا مې اولین دور ده چې تېروم یې پوه شوې شبخانه کې په ژوند کې کوم ځای کې زه بستر شوی نه یم بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي بس زه نشې پرېږدم دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم مړه به شو مور به مې تلله ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به ومه چې چېرته به نشه وم هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم بس د خپل پردي نه وبسلم کنه کم انډیوالان مې چې و کم دوستان مې چې و کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه کنه چې هسې هم نشه یې ده پوډري ده مطلب کنه د مور خبره به بیده بدله دا به لږ زوروي پیش وي ډېر شعرونه مې خپل دي یو شعر به درته ووایم کنه هغه وایي چې دولته په ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښتې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بیرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جنۍ مې درته نه غوښته جنۍ ته مې غوښتې او زه د بلا ښکلو نازوله وم زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانا دانا راټول کړم او سترګو دې دانا ونه شیندلی وم ناست وم د شرابو د ولې په ژی زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیوالی رنګ کې د ګلاب د خندانه یې خوند کې د کجورو کلیوالی یې تا کې ونه ښه د لیونو بنګو او موږ وې که د انګورو کلیوالی ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي او ډېره د مغرورو کلیوالی
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بسترې دی
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه مېله وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځري سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د خواب شانس تاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه دا چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د موتاد کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتواله نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره وره چیره
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خنه ښکارې بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیره خوشینه یم
کوم لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
زه سیګریټ څکولې له تا او پلار څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوه شوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکولې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ، خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا، که نشه یې مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راوختم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.